السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم تاندې څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې راخیستل شوي، او ورپسې هم درسي ساعت. په درسي ساعت کې نن د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسیږي. که تاسو زده کوونکی یې نو د راډیو مو مخورې دا پروګرام درسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې یو شمېر سیاسي بهیرونو او احزابو د طالبانو د حکومت هغې پرېکړې ته یو ځل بیا غبرګون ښودلی چې په افغانستان کې یې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی، او ویلي دي چې د ګوند د نوم اخیستل یو جرم دی. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې ګیر پاتې دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په باب معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار ویلي د سالنګ تونل په دواړو غاړو کې د راګیر پاتې شوو مسافرو د ژغورنې هڅې روانې دي. دغه لاره له څو اونیو راهیسې څو ځله د سخت واورو او طوفانو له کبله بنده شوې. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته له ترکیې ایستل کیږي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي، له اغری ښار څخه استانبول ته روان وو. د ترکیه تر څنګ ایران او پاکستان هم په وروستیو کې افغانستان ته د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپوري ولسوالۍ کې مړ شوی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي، د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه به په لنډه موده کې هواره شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې د خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداری ورکوي، او په غزه کې یې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې د پرتو خنډونو باندې انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو مخکې ویلي وو چې قحطۍ ښایي تر مې میاشتې پورې د غزې شمال کې خلک متاثره کړي، خو تر جولای میاشتې ښایي د غزې ټولو برخو ته چې 2 میلیونه او 3 لکه وګړي پکې ژوند کوي خپره شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ملګرو ملتونو د اوربان د سار سازمان د دغه توپ اچونې سرچینه په ډاګه کړې نه ده، خو د لبنان دولتي ملي اژانس د توپ دا مرمۍ د اسرائیل مربوط بللې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ پر ایران پلوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له 3 کلن ځن وروسته له جوهان وانډي هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزې سیالۍ ته راغلی چې په شپږو کې 4 ګټلي او 2 یې بایللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت د یو لوړ رتبه چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري یا اسد میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي د خبرو په تړاو وایي چې اوسني حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه دا په خپل احزاب دي. متاسفانه چې یو په خپل حزب جوړي ډل لري ټپل لري، اما نور خلک د دینه وړي چې محروم کی او ویلت دا دي چې دی یو ډیکټاتوري ډل ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړې او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی و. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورنۍ د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوی کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوري نظام ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی وه. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یوه ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزي نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادي بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلي وزارت کې ثبت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي، ملي او نړیوالو موسسو، دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړې، د ښځو څنګارځایونه یې تړلې، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. دا څرګندونې او دا اقدامات په څه معنا؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار د سیاسي چارو کتونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضاب په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپله بس او خبرې کول، خپله تفاهم کول، خپله جر بس کول دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود دي. که نه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمېرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاوه نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کېږي او بندېږي نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول حزاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تېر جمهوریت کې کوم حزبونه وو هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کېږي او که احزاب ته اجازه ورکول کېږي دوی پر اساس د یو لایحې په اساس یو پلاتفورم باید دا راجستر شي او دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کېږي.
د سیاسي چارو شنونکی او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادۍ رادیو څلور وشتا ته.
په کابل کې یو شمیر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پسرلي کې د خځو لپاره ځانګړی بڼ یا باغ زنانه دوی ته خلاص کړي. دغه ښځې وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته په نورو برخو کې پر بندیزونو سربیره د باغ زنانه دروازې هم بندې شوې او دوی غوښتنه کوي چې باید اوس ورته پرانستل شي. تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلي پر رسېدو سره په پلازمېنه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ورپرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسېدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا او ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمي یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې ویستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
انر کله به چې خسته شوم په دوه هفتې وروسته درې هفتې وروسته مې دوستانو ته چمپیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دو فار کې به زه غونډ شو، ولې موږ نه شو کولی چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه له فامیل لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشتې خستګي به چې وایا به د څه د دوه دو اونۍ د یوې اونۍ به هغه به تل هلته مغرافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سړي د فکر سه بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ هم فکر کړې ما ته مه سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون پکې تدریسېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وږی ساتلی او تږی ساتلی. حتی په روژه کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چی دی دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کاش کړي لږ د خبره ورسره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کوي دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي. مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکه نسوار سو چر سو سیگرت سو. داشت سیبان دا وی چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلتا ماشومان در سره وی نو بیا وی تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی تاسو مرمنی تاس تاسو فامیل دا وی تر تاسو دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لده عمل چ خزان خلاص که لده بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاست بهترین میاست ده زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی پا خوی خواست و که تغییرات رازی او لغن لریوال غوره کهی.
بله او که چیر دسی و نیسی نو واضح خبره ده چی زهان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله 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 او او ازرار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایل لری دور سر نخیتی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخنی کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي یا هم ډرایوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي دوی څه کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منې دي بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولې د خوالې نه روزه کوي سو خو د روسې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روزه کنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري نه باید څه وچکې عبادت وکړي بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه به هم باید تړل سوم چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان دي چې دغه اصول په پام کې نه نیسي ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز یې لګولی خو ولې داسې نه ده هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي هماغه مونږ ورته پخوو هغوی ناوخته راوړي ناوخته تیارېږي هغه لانجې سره جوړېږي هغه روزه دوی په دا سره نه سپیرولی همیش په لانجو باندې تیرېږي هم روسماته دوی په لانچه یا هم پیشلمای دوی په لانچه یا هم یوازې په جریان کې دوی لانچه سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونا له نورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا راوړي او پر وخت باندې دیږ وکوي نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکلمو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی. انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې د هغه خپل وخت ته پام وکړي، روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بېځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بی وظیفه شوي دي. دغه بی وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې بیا دا روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا وي، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار وي. دا وخت کله نا کله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې تلار هوار کیږي. خو خبردار چې که یو څه وخت ته روژه مات نیم سات مخکې یو سات مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کیږي، نه به د ټرافیک پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې هم مالي مسایل ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله نا کله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله نا کله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان سو، که د بند خبره چې د بند خبره سوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کیږي. نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیا حوصله چې سره وسي، ان شاء الله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستي کسان نه وي. هغه داسې کسان چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي، دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي. هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي، هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک قربان دي بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې ده. پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال وسر کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی وي، هلته بیا خلک حوصله لري، او دوی د کې موټرون په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه د ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. د دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لا څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره او دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بیا حوصلګي کول، روزې کې بیا طاقتي کول او اصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژې کې دا صبر ونه کړي دا روژه بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی پروژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار دی، یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
دران دوستان دا و دیونه د تان دی څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاس علم مال او ملګری
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یوه پاڼه اړوو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په مهال پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه مهال د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلے دی موږ خلک په سبا بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتالي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مالیه کړی وې او مطالب یې لیکلي وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربېره ځینو نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
تا
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. د ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شو، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړ نه و، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلارې او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاج میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړې ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشهور دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وو چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه له دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلي وه. د دې وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لمړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی وو. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات وو، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی وو، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس وو، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی وو چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مبست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی وو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي. چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې وخت ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان وخت ورسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښوونکی وو او مینوال وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودی چې د خبرو اترو له لارې وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور وشتاته.